پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. درنو افریدونکو السلام علیکم، د ازادي رادیو د خبرونه ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي دا موضوعات اوري. په کندوز کې د بخاریو جوړونکو وایي کاروبار سوړ شوی دی.
دونه واسنه لارو سه بخاری رانیسو او بخاری رانیسو لارګو واسنه لارو.
په غزنی کې ځینې خلک شکایت لري چې بی اسنادو کسان د ډاکټرانو په نوم کار کوي.
ماسلین سې د دې لپاره سوي نه دي، د په اطراف کې کلینیکونه دواخانه فعال کوي، خلکو ته دوا ورکوي.
د طالبانو د واکمنې په سلو ورځو کې د افغانستان اقتصاد کومې خواته روان دی؟
په اقتصادي لحاظ حوزه خانه دی، افغانستان د یو لوی ناورین په درشل کې دی.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ نور بسته اونیس پروګرام هم لرو. خو تر هر څه وړاندې خبرونه لرو چې صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
سلام د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان او پاکستان لپاره د بریتانیا ځانګړی استازی نیکی کاسی وایي هیواد یې له پاکستان سره همکاري کوي چې له افغانستان څخه د ترهګرۍ د خپرېدو مخه ونیسي. امریکایي پولیسو ویلي د نومبر په 19 باندې د پولیسو لخوا یو افغان وګړی وژل شوی دی. او په ازبکستان کې پولیسو په زور د لسګونه مسلمانانو ګیرې ورخېلې. بشپړ خبرونه. د افغانستان او پاکستان لپاره د بریتانیا ځانګړی استازی نیکی کاسی وایي هیواد یې له پاکستان سره همکاري کوي چې له افغانستان څخه د ترهګرۍ د خپرېدو مخه ونیسي. په اسلام آباد کې د بریتانیا د سفارت پر اساس کاسی پرون وویل بریتانیا افغانانو ته د بشري مرستو د رسولو او د ترهګرۍ د ودې پر مرکز د افغانستان د بدلېدو د مخنیوي په شمول په بیلابیلو برخو کې له پاکستان سره همکاري کوي. د همداراز ویل له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته بریتانیا د افغانستان د ثبات د یقیني کولو لپاره له هیڅ راز هڅې ډډه نه کوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د بریتانیا د صدر اعظم ځانګړي استادی چې اسلام آباد ته په درې ورځني سفر تللی پرون د پاکستان له پوځي او ملکی چارواکو سره د افغانستان پر بشري وضعیت خبرې کړې دي. په امریکا کې پولیسو د هغه افسر ویډیو خپره کړه چې یو چاړه په لاس بریدګر باندې ډزې کوي. دا ویډیو د نومبر د 19 هغې پیښې ده چې د سان فرانسیسکو په یو استوګنه سیمه کې شوې. د سان فرانسیسکو د پولیسو مشر بیل سکاټ منلی چې وژل شوی کس یو 30 کلن افغان اجمل امانی و چې په خېټه او پښه په مرمیو لګېدلی و او په روغتون کې ساور کړي. د راپورونو له مخې امانی په یو ودانۍ کې خلک ګواښله او یوه اوږده چاړه یې په لاس وه. د سان فرانسیسکو د پولیسو مشر د پولیسو په استازیتوب د اجمل امانی له کورنۍ سره خواخوږي ښودلې. هغه ویلي د پولیسو لخوا زور ته د متوسل کېدو او د پیښېدونکي خطر تناسب نه و ارزول شوی. د ترکیې د پولیس په بخښنې سره د ترکیې د پیسو لیرې ارزښت په وروستیو ورځو کې پرله پسې ټیټېږي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې پرون خلک د آیفون او نورو الکترونیکي وسایلو پرانیولو کې له دې کبله له ستونزو سره مخ شول چې د دغه هیواد د پیسو ارزښت ولوید. د سې شنبې په ورځ د ډالرو او نورو اسعارو په وړاندې د ترکیې د لیرې ارزښت په 15% ته ولویده. د ترکیې د پیسو ارزښت وروسته له دې مخ په ځوړ شو چې د دغه هیواد ولسمشر رجب طیب اردوان د سود د کمېدو دفاع وکړه. د ترکیې مرکزي بانک د سپتمبر د میاشت رئیس د سود کچه 4% کمه کړې ده. اخو په استانبول او انقره کې لزګونه کسانو د واکمن ای کی پی عدالت د ګوند حکومت د استعفا غوښتنه وکړه. په ازبکستان کې پولیسو په زور د لزګونه مسلمانانو ګیري ورخړېلې چې د اقدام په دغه یواد کې دننه او بهر د بشري حقوقو د ملاتړو ډلو خبرګونونه پارولې دي. د ازادي راډیو ازبک څنګه د یو ځای فعال په حواله چې نوم یې نه دی یاد کړی ویلي یوازې انګیول ښار کې د 200 مسلمانانو ګیري په زور خړېل شوې دي. دا ښار له پلازمینه تاشکند سره په 40 کیلومتره کې پروت دی. ازبکستان که فعالان وی پولیس یوازی ده هاوغ کسانو گیری خریی چی مسلمانان دی خول آغو سرکار نلری چی ده سٹایل لپاره گیری پریخی دی. ده انگیول خار یو اوسیدون که ویلی پولیس زکا گیره خریلی چی ورتوی ویلی تراغر واندی خکاری. په امریکا کې د کورونا مثبت پیخی داسې محال زیاتی شوی چی لزگونه میلیونه امریکایان د منن ورځ یا تانکس گیوینګ دی په رخصتۍ له کورنیو ملګرو سره ټولیږي. د امریکا د ترانسپورت ادارې اټکل کړی چې د نومبر د 15 ورځې په دې رخصتۍ کې به یوازې 50 میلیونه امریکایان موټرو کې سفرونه وکړي او د هوایي سفرونو مسافر به هم زیات وي. د شمیرو له مخې اوس هره ورځ متحدو ایالتونو کې د کورونا شاوخوا 1,00,000 پیښې ثبتېږي. د تیرو 2 ورځو شمیرې ښیي چې په اوسط ډول هره ورځ 1,400 امریکایان په کورونا مري. د امریکا په روغتونونو کې د خلکو بسترې کېدنه هم زیات شوی او داسې ویره شته چې د رخصتۍ پر مهال به د کورونا پراختیا ته نوره هم زمینه برابره شي. دا مهم خبرونه.
زمو شخله ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو خبرونې د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د بشنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د شزو په وړاندې روان وضعیت د اندیشنې وړ بولی او له طالبانو غوښتنه کوي چې د شزو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي. نن د نومبر 15 د شزو په وړاندې د تاوتریخوالو د له منځه وړلو نړیواله ورځ ده. د بخښنې نړیوال سازمان یوه اعلامیه کې په جنوبي آسیا کې د دغه سازمان د فعالې غړي سمیرا حمیدی له قوله ویلي په افغانستان کې فعالې میرمنې او د دوی په څیر زرګونه نورې ښځې ان د عادي ژوند له تیرولو منع شوې دي. طالبانو تازه د بخښنې نړیوال سازمان د دغه اعلامیې په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې په وار ویلي چې د اسلامي اصولو سره سم به د ښځو حقونه په پام کې ونیسي او د کار او زده کړو زمینه به ورته برابره کړي. تفصیل په دې راپور کې واوري.
د بخښنې نړیوال سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې د ښځو له حقونو ملاتړ وکړي. دغه سازمان په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې د شپارس هغه افغان میرمنو د کارونو د روښانتیا لپاره کمپاین پیلوي چې په 13-12 کې لاسته راوړنې درلودي. خو دغه سازمان ویلي وړاندې لدی چې دغه کمپاین پیل کړي باید نړیواله ټولنه په دې هیواد کې د ښځو د حقونو د تامین په برخه کې پر خپلو اوږدمهاله ژمنو عمل وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان په اعلامیه کې راغلي دي چې دغه 14 افغان میرمنو په بیلابیلو برخو کې په ځانګړي ډول سیاست، رسنیز ډګر، په هنتونونو او قانون په برخو کې کار کړی او دوی به د خپل ژوند کار د طالبانو د بیرته راګرځېدو هیلو او ویرې او د راتلونکي لپاره نړیوالې ټولنې ته د وړاندیزونو په اړه خبرې وکړي. په اعلامیه کې د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبی آسیا د برخې د فعالې غړي سمیرا حمیدی له قوله راغلي دي چې دغه 14 افغان میرمنو د ژوند داستانونه به د روښانه کړي چې افغان میرمنې په 13-12 کې له څومره سختۍ راووتې او کومې لاسته راوړنې درلودې او د طالبانو له راتګ وروسته د دوی په ژوند کې کوم بدلونونه راغلل. په اعلامیه کې دا هم راغلي دي چې اوس مهال په افغانستان کې د میرمنو وضعیت ښه نه دی او طالبانو دوی له زده کړو او کار منع کړي. اعلامیه په جنوبی آسیا کې د بخښنې نړیوال سازمان د فعال غړي سمیرا حمیدی له قوله کاږي دا د حیرانتیا وړ خبره ده. په داسې وخت کې چې افغانستان له اقتصادي او بشري بحران سره مخ دی، فعال افغان میرمنې او د دوی په څیر زرګونه نورې ښځې د عادي ژوند څخه منع کیږي. له طالبانو غواړو چې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان په اعلامیه کې راغلي دي چې په افغانستان کې له کار کولو څخه د ښځو منع کول اقتصادي ستونزې لا پسې زیاتې کړي او ښځې د جنسیت پر بنسټ له مخ پر زیاتېدونکي تاوتریخوالي سره مخ دي، ان تر دې چې دوی د خپل غږ پورته کولو ته هم نه پرېښودل کیږي. اعلامیه کې راغلي دي چې له 2001 کال را په دې خوا زرګونه میرمنې په بیلابیلو برخو کې په دندو بوختې وي او د افغانستان په سیاسي، اقتصادي او ټولنیز ژوند کې فعاله برخه اخیستې وه. دغه شان 3.3 میلیون نجونې په زده کړو بوختې وي، خو اوس مهال له شپږمو ټولګیو پورته له دوی د زده کړو حق اخیستل شوی. طالبانو تازه د بخښنې نړیوال سازمان د دغه اعلامیې په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې په وار وار ویلي چې د اسلامي اصولو سره سم به د ښځو حقونه په پام کې ونیسي او د کار او زده کړو زمینه به ورته برابره کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 2 د ماښام تر 2 له ازادي راډیو واوري.
سره لدی چې هوا سړه شوې ده او شمه پر رسیدو دی، په کندوز کې د حلبي سازۍ کاروبار پیکه شوی دی. د کندوز ښار ډیری حلیبی سازان وای وروسته یو سیاسي بدلونونو د دوی پر کاروبار منفی اغیز کړی دی. دوی وای په هیواد کې د نظام له بدلون وروسته خلک له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي او له همدې کبله سږ کال د دوی پیرودونکي هم کم شوي دي. نور حال په دې راپور کې واوري.
په کندز ښار کې یو شمیر حلبي سازان وایي که څه هم نور کلونه به د ژمي پر رسیدو سره د دوی بازار ښه تود او د خلکو فرمایشونه به دومره زیات وو چې ان د سر ګرولو ته به نه وزګاره کېدل، خو سږ کال د فرمایشونو کچه چندانې خوند و رنګ نه لري. 45 کلن عبدالله چې له 25 کالو راهیسې په کندز ښار کې د حلبي سازۍ دوکان لري وایي
زمانه سابق ما بسیار بخاري زیات جوړ میکردیم.
نور کلونه یوازې ما د ژمي لپاره له 400 دانو زیاتې بخاري جوړولې، خو سږ کال مې 30 دانې بخاري جوړې کړې ځکه زیات شمېر خلک بیکاره شوي دي. خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، پیسې هم ورکې دي، نو له همدې امله زموږ کاروبار هم خراب شوی دی.
د دوی د خبرو له مخې چې د نظام بدلون له امله زرګونو کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړي او پر خلکو میاشتنی عاید بند شوی او له همدې امله د دوی پیرودونکي هم کم شوي دي. 40 کلن خیرالله چې خپل روزګار د حلبي سازۍ له لارې چلوي ازادي راډیو ته وویل
خرید فروش هم کم شده، توان اقتصادي مردم بسیار ضعیف است و مردم توانایی ازیر
د پخوا کلونو په پرتله سکال زموږ پیر او پلور کم شوی دی او د حلبي سازۍ مواد هم ګران شوی دي. بیکاری زیاته شوې ده، د خلکو اقتصاد خراب شوی او نشي کولای چې د ژمي لپاره بخاري واخلي. موږ له طالبانو څخه غواړو چې له نړیوال سره خپل تعاملات عادي کړي ترڅو په هواد کې اقتصادي ستونزې هوارې شي.
15 کلن محمد نادر د پخوانی حکومت د ملي اردو سرتیری وو. دی وای پخوای خپل روزګار د میاشتنی تنخوا له لارې چلوو، خو اوس په ښار کې ترکاري پلوري او دومره ګټي چې پرې د بیګا او سبا ډوډۍ واخلي. هغه وایي که بخاري واخلي بیا ورته د سون توکي نشي اخیستلی.
ژمی را روان ده، دونې وس نه لرو چې بخاري رانیسو او که بخاري رانیسو لرګو وس نه لرو چې رانیسو. مدا ژوند داسې تېروي، نو یا بېروزګاري ده، همدونې کار کوو، کارونه هم نشته، ده مازې یو کار پیدا سي ویکو او خپل روزګار مخکې ویسو.
د ولایت یو بل وستونکی اسلام الدین وایي د کور تودولو لپاره بخاري ته اړتیا لري، خو د اقتصادي ستونزو له وجې نشي اخیستلی.
او که بخاري وس موشي خو بیا لرګي زغال دا شیان وس موږ نه کېږي. یو ورځ نه بل ورځ ته قیمتي راځي، وس بازار کې مرڅ ګراني کې مثال غوړي دا شیان د مرز موږ وس تمام نه کېږي. دا شیان والو بازار کې بیکاري زیاته را، باید موږ ته کارونه پیدا شي.
په دغه ولایت کې ګڼ شمېر نور کسبګران هم وایي وروسته له هغه چې پر افغانستان طالبان واکمن شول د دوی کاروبار ټکنی شوی او پر دې سربیره د خلکو اقتصادي ستونزې لا پسې ډېرې شوې. د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې او بیکاری تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلې ده او خلک یې له سختو ننګونو سره مخ کړي دي.
مخکمو په کندوز کې د اقتصادي ستونزو له کبله واوریدل چې حلبي سازان یا بخاري جوړونکي وایي چې د پخوا په څیر بخاري نه پلورل کیږي. اوس اقتصادي خبرونه واوري.
د سوداګرۍ او پنګونی خونوي پر روان میلادي کال کې د افغانستان د صادراتو کچه 900 میلیون امریکایي ډالر ته رسیدي. د سوداګرۍ او پنګونی خونې مرستیال یونس محمد ازادي رادیو ته ویل تیر کال افغانستان 22 میلیون ډالر صادرات درلودل او سږ کال دا کچه 900 میلیون ډالر ته لوړه شوې او تر ټولو ډیر صادرات په تیرو دریو میاشتو کې شوي. ښاغلی محمد د سپین بولدک د لارې بندېدو خبره ردوي او وایي چې د سپین بولدک سربیره اوس د تورخم، ډنډ پټان، غلام خان، خرلاتی او نورو بندرونو له لارې هم د صادراتو په وړاندې کوم خنډ نشته. په ورته مهال د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی هم پر خپل ټویټر لیکلی چې په تیرو دریو میاشتو کې افغانستان 12.85 میلیارد افغانۍ صادرات درلودل. پاکستان هند ته اجازه ورکړه تر څو له افغانستان سره مرسته شوي 500 ټنه غنم او درمل د دغه هیواد د واګې بندر د لارې افغانستان ته انتقال کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوي چې د واګې بندر له لارې د دغه مرستو د انتقال جواز 13 ورځ د پاکستان په بهرنیو چارو وزارت کې د هند شارج دفیر ته وسپارل شو. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت اسلام آباد دغه پریکړه د بشر دوستانه استثنایي اقدام په توګه یاده کړي، ځکه وړاندې تر دې پر هندي سوداګریزو توکو بار هیڅ لارې له واګې بندر څخه د تیرېدو اجازه نه درلوده. د هند په دغو بشري مرستو کې چې ټاکل شوي د پاکستان له لارې افغانستان ته انتقال شي، غنم او درمل شامل دي. د یادونې وړ ده چې د واګې بندر له لارې د هند د بشري مرستو غوښتنه دوه اونۍ وړاندې پاکستان ته د طالبانو حکومت د یو پلاوي د سفر پر مهال د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست لخوا مطرح شوه، او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغانۍ له بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 95 افغانۍ اتیا پوله، یو یورو 106 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 25 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 104 افغانۍ او 40 پوله، یو اماراتي درهم 25 افغانۍ او 50 پوله، زر هندي روپۍ 1050 افغانۍ، زر پاکستاني روپۍ 1560 افغانۍ او زر ایراني تومانه 3 افغانۍ او 15 پوله.
د غزنی ولایت د لری پراتو سیمو ډیری اوسیدونکو ادعا کوي داسې ډاکټرانې د ناروغیو درملنه کوي چې یا خو د طب پوهنځي محصلان دي او یا هم هغه کسان دي چې تر دې وړاندې د شرکتونو درمل پلورل. دوی وایي د دغو نامسلکي ډاکټرانو د درملنې له کبله د سیمې یو شمېر کسان مړه شوي هم دي. د عامې روغتیا ادارې څخه د دغه ډاکټرانو د کار د مخنیوي او پر ځای د مسلکي کسانو د ګمارنې غوښتنه کیږي. نور حال په دې راپور کې.
عبدالله تقریبا 28 ځوان دی. دی د غزنی ناوې ولسوالۍ اوسېدونکی دی. نوموړی د غزنی ملکي روغتون ته خپل ناروغ د درملنې په موخه راوړی دی. عبدالله وایي په ټوله سیمه کې وړ ډاکټر نه لري چې خپل ناروغان وروړي، ځکه خو یې له زیاتو اقتصادي ستونزو سره سره خپل ناروغ دلته راوړی دی. د ده په باور په سیمه کې داسې ډاکټران د ناروغانو درملنه کوي چې هیڅ تحصیلي اسناد نه لري او یا یې هم جعلي اسناد جوړ کړي دي.
محصلین چې دی لا فارغ سوی نه دي، دی په اطرافو کې کلینیکونه دواخانې فعال کوي، خلکو ته دوا ورکوي، مګر دوی نه جواز لري، نه کوم سند لري او نه یې د فراغت سند تروسه ترلاسه کړي. دغه محصلین چې دی اته په دویم دریم کال کې دی په اطرافو کې درملتونونه خلاص کړي دي او خلکو ته دوا ورکوي.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ولایت د لرې پرتو سیمو ډیری اوسیدونکي وایي داسې ډاکټران یې د ناروغانو درملنه کوي چې یا خو د طب پوهنځي محصلین او یا هم هغه کسان دي چې تر دې وړاندې د شرکتونو درمل پلورل. دوی وایي د دغه ډاکټرانو له لاسه یو شمېر کسان مړه سوي هم دي.
راز محمد خپلواک یم. یو پیخ مو په ګیلان کې لرسی وخت یو پاک ورسول او په ناوه کې درې پیخ لرو چې هغه ډاکټر مو سرکت لږه چېدل د وخنۍ بار کړی دی. اته د جنډې په بازار کې تیر کال نشنکې په کلی کې واقع بیا کسول چې د اصغر په نامه وو چې د وخنۍ تر ورساو د وخنۍ مړ لويس. تقریبا داس ماشین مو لیدلې دي چې په دوه هم سیم کې یاته د وخنۍ خلاص کړي درو مې سفر پر خطر راځي، خلکو ته بخپل سر دوا ورکوي. نو دغه پیخ مخ کې ونول سي.
دا یوازې نیاز محمد خپلواک نه دی چې د ځینو کسانو یادونه کوي، بلکې ډیری نور کسان هم د ډیری نورو دا ډول پیښو شاهدي ورکوي.
ولی محمد احمد یم تیرزمی کې د شپې خرمه باندې سی و د شي نن د ډاکټرانو شي غو خېسته د شي په بشکري لګولې و سړي خځي وار هغه سو یعنی او پات سره نو ته دار کوم بکفایت ډاکټران شي دیغه هیڅ دا ولټیان لري شي وګل دی مرزان په سمته ګټایوي کې
ډیری روغتیا پالان د مسلکی ډاکټرانو فعالیت په ټولنه کې د خلکو د وژنې او مایوبۍ سبب ګڼي. د دغه سیمو اوسیدونکي له عامې روغتیا ادارې څخه د دغه ډاکټرانو د کار د مخنیوي او پر ځای د مسلکي کسانو د ګمارنې غوښتنه کوي، خو په غزنی کې د طالبانو د حکومت چارواکي بیا وایي هڅه کوي چې د دغه ډول کسانو مخه ونیسي. د عامې روغتیا رئیس عبدالحنیف مصباح وایي د جمهوریت په وخت کې ډیری دغه ډول کارونه ترسره سوي دي. نوموړی وایي هڅه کوي چې په دغه برخه کې زیات اصلاحات راولي.
دا مشکلات د مخته فاسد ادارې په وخت کې راغلي دي چې تقریبا غیر قانوني او جعلي اسناد به یې جوړولو. موږ دا انشاءالله تعالی ژمنه کوو چې د صحت له اصولو سره سم هغه خلک چې هغه مستحق دي دغو شیانو وي یوغو ته به موږ قانوني اسناد ورکوو.
ډیری کسان د غزنی په لرې پرتو سیمو کې د مسلکي ډاکټرانو له نشتون څخه سر ټکوي، خو ځینې نور کسان بیا په دې باور دي چې دا دغه ولایت لري پرتو سیمو ته سختو جګړو او ناامنیو د مجربو او مسلکي ډاکټرانو د تللو مخه نیولې وه. خو اوس چې جګړې پای ته رسېدلې دي، نو دلته له مسلکي ډاکټرانو څخه د راتلو تمه کیږي.
د طالبانو د واکمنۍ په تیرو سلو ورځو کې افغانستان په هره برخه کې لوړې ژورې لرلې، خو په دې موده کې تر ټولو ژور اخیست په اقتصادي برخه کې لیدل کیږي. نړیوالې مالی او بشري مؤسسې پرله پسې خبرداری ورکوي چې د افغانستان اقتصاد د بشپړې پاشلتیا په درشل کې دی او له لوږې د میلیونونو کسانو د مړینې اندېښنې څرګندېږي. خو طالبان وایي چې امنیت یې راوستی او د پانګونې او اقتصادي پرمختګ لپاره لار هواره کړې ده. په دې موضوع یو مفصل راپور لرو چې وړاندې کیږي. د طالبانو د وخت رسیدو د سلو ورځو له پوره کېدو سره ملګرو ملتو خبرداری ورکړ چې د افغانستان مالی سیستم ممکن په څو میاشتو کې وپاشل شي، ځکه چې خلک به د خپلو پورونو د ورکولو توان نه لري. د اگست په 15مه طالبانو له وخت رسیدو سره سم د څو اونیو لپاره بانکونه بند کړل. امریکا د افغانستان بانک شاوخوا 9 میلیارد ډالر شتمني کنګل کړه. د افغانستان بانکونه تقریبا دیوالیه شوي، کاروبار سوړ شوی، د جنسونو بیې لوړې شوي او د ډالر په وړاندې د افغانۍ ارزښت ټیټ شوی دی. خو هم طالبان او هم سوداګر وای په ګمرکونو کې فساد کم شوی او په لارو کې اخازې چې د سوداګرو کاروبار ته جدي ستونزې پېښولې ختم شي دي. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت پرستیال او ویان زبیح الله مجاهد وای
هیواد په سر اثر کې د لومړي ځل لپاره د هیوادوالو تجارانو د اموالو انتقالون کې هغه د هیواد له بلخ ولایت نه تر کندهار، له هرات تر ننګرهار آزادانه تګ راتګ په شپه ورځ کې چاته هیڅ نو اثر خوګي او خازي او زورونه نسته. د ډیر لوی هدف وو د خلکو لپاره د دې معلومات کې چې څوک په دې لارو کې ستونزې سره مخ شي کړهونه لیدلې او د ډیر لوی لاسترونه ده.
د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام بیا یو ان ډی پی د افغانستان د اقتصاد په اړه په خپل وروستي درې مخیز راپور کې د افغانستان د بانکي سیستم د سقوط او په ټولنه د هغه د خورا ستر منفي اخیز د احتمال اټکل کړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د مشرتابه پلاوی خړی آزرخ شافیزی بانکي سیستم ته خطر لدی درکه جدي ګڼي چې پر بانکونو د افغانانو اعتماد کم شوی.
په اقتصادي لحاظ اوضاع ښه نه دی. مخکې تر بدلون څخه هم اقتصاد د افغانستان کلکیچن و او اعتماد پر بانکونو باندې هم لږ شوی و. ولې بدلون سره نه یوازې مشکلات رفع نه شو بلکې مشکلات مضاعف شو. اوس مهال د بین المللي ناظرینو په قول افغانستان د یو لوی ناورین په درشل کې دی. بانکي سیستم د افغانستان ډیر سخت مشکلات سره مخامخ دی. که چیرې ورته چاره ونه سنجول شي او بیرنۍ اقدامات ونه شي، د دې احتمال شته چې د سیستم د بانکي چې د مدرن اقتصاد لپاره ډیر اهمیت لري په ټپ ودریږي. د خلکو اعتماد پر بانک ډیر لږ شوی دی. خلک خپل پیسې بانک ته نه سپاري او حتی غزیر می چې دوی درلودلی هلته او امانات و با مفاد یا بی مفاد د خپل امانات بیرته غواړي. او یو علت دغه دی چې مرکزی بانک پس له بدلون چې دا تاریخ د طالبان راغلل، دوی یو دستور ورکه چې هغه شخصي حسابونو څخه څوک په اونۍ کې تر 200 امریکایي ډالر څخه زیات پیسې نشي ایستلای او شرکتونه هم نشي کولای چې کچېری هر عمر چې پیسې ولري دا د 15% څخه زیات پیسې په یو وار کې نشي ایستلای. دا موضوع بې باوري په بانکونو باندې ډیر زیات کړل.
خو د اعتماد د بیرته ترلاسه کولو لپاره د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام د یو پلان وړاندیز کوي چې پکې امانت لرونکو ته د تضمین او بیمې ورکول هم شامل دي.
د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت د عمومي عوایدو مشر میراج محمد میراج تیرونی وویل چې طالبانو په خپلو اته اویا کاري ورځو کې شپږ ویشت اشاریه نه سوه پنځلس میلیارد افغانۍ عاید ټول کړی دی. د طالبانو د حکومت ویندوی ښاغلی مجاهد هم د عوایدو ټولېدو ته به اشاره وایي.
په لومړي ځل په کامله معنا ټولېږي او ملي بودیجې ته ځي، چې په دومره مسؤلیت او امانتداري سره په خوا کې نه تلل، د غلا کېدې چور کېدې د زورواکانو ځینو هغو کړیو له خاصې مافیایي وي او په مالي برخو کې مسلط و. زمینه مسایل د سیمه امنیت تامین ده، د پانګونې لپاره هیوادونو سره تماسونه نیولي دي، پانګونې د ظرفیت د ایجاد لپاره او لوی پروژې په هیواد کې پخوا لا په پلان کې وي، خو په نمایشي توګه باندې د موضوع استفاده کړې اوس په عملي ګامونه اخیستل کېږي. ناستې پاستې شوي د ټاپي لویه پروژه، د مس عینک پروژه، کاسازر پروژه، د ټاپ پروژه، همداسې د ریل پټلۍ د غځولو څو پروژې.
مجاهد په عین حال کې په اقتصاد کې ستونزې مني، خو وایي چې دا ستونزې له یوې خوا له تیر حکومت څخه ورپاتې دي او له بلې خوا بهرني عوامل لري. د په بهرنیو عواملو کې د امریکا له لوري د افغانستان بانک د شتمنیو کنګل کېدا، په نړۍ کې د جنسونو او په چیره بیا د تیلو د بیې لوړېدا او د کرونا وبا له کبله د افغانستان او درستې نړۍ پر اقتصاد د ناوړه اغیز یادونه وکړه. په لندن کې میشت سیاسي اقتصاد افغان متخصص دریا خان بهیر دا تاییدوي چې په افغانستان کې اقتصادي ستونزې د طالبانو تر واک ته رسیدو مخکې پیل شوې وې، خو د طالبانو له واک ته رسیدو سره اوج ته ورسېدې.
د افغانستان اقتصادي وضعیت متاسفانه د جمهوریت نظام د وروستۍ میاشتو څخه مخ په خرابېدو، ځکه چې د بودیجې زیاته برخه په نظامي وسایلو او تجهیزاتو مصرفېدله او له بلې خوا کومکونه یو مقدار مرستې بهرنۍ مرستې یو مقدار را کمې شوې. خو د تحولاتو راتګ سره او د طالبانو د رژیم د راتګ سره دغه اقتصادي بحران لا پیشرفت وکړ او ستونزې زیاتې شوې. د افغانستان پیسې په بهرنۍ بانکو کې کنګل شوې، د افغانستان بانکي ارتباطات د نورې نړۍ سره په ټپه ودرېدل، د افغانستان تجارت خراب شو، د افغانستان ترانزیتي لارې وتړل شوې، د افغانستان صادرات او واردات دواړه ستونزو سره مواجه شول، او له بلې خوا د افغانۍ ارزښت مخ په راټیټېدو شو.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې اتلس میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې کمیټې په وینا د افغانستان د روان بحران د حل یو لار دا ده چې په کلیوالي سیمو کې د معیشت بنسټونه وشخورل شي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو د مشرتابه پلاوی غړی ښاغلی حافظی له بحران څخه د افغانستان د خلاصون لپاره سیاسي مشروعیت مهم بولي.
د دغه ناورین د ختمولو لپاره چې خپل سیاسي منشأ لري، یعنی زموږ اقتصادي حالت کچيري سیاسي منفي اغیزه قربان نه وي، په بل قوتوګه ډیر امکانات لري. مثال په توګه مر ډیر معدن لرو، اما متاسفانه تر څو چې یو مشروع منلسوي حکومت چې نړیوال ارزښتونو سره برابر عمل وکړي نه، اقتصادي ودی ممکن نه دی. پانګونه کلکی سره مخامخ کیږي، نړیوال بانک ورسره موافقه نه کوي، آی ایم ایف ورسره موافقه نه کوي، او دا نړیوال پنګوال هم زړه نشه کوي چې دلته په افغانستان کې په داسې حالات کې چې سیاسي بستر ورته برابر نه دي پنګونه وکړي. د نجات چاپی یا کلی د سیاسي مثبت بدلون په لاس کې ده، نو هلمند یو چې زموږ سیاسيون خلکو ته وګوري، د خلکو مجبوریتونو ته وګوري، د افغانستان اقتصادي ویجاړتیا ته وګوري، او یو معقول او د منلو وړ سیاست غوره کړي تر څو دنیا د افغانستان سره مرستې بیرته پیل کړي.
ښاغلی حافظی وایي سل ورځې کېږي چې نوي حکومت مامورینو ته معاش نه دی ورکړی. د افغانستان دولت له نظامیانو پرته کابو یو میلیون کسانو ته معاش ورکوه. د دوی ځینو د چیر حکومت په وروستو یو دوه میاشتو کې هم معاش نه دی اخیستی. د معاش نه ورکولو د بازار رونق له منځه وړی. کله چې خلک پیرود وس ونه لري، اقتصاد په ټپه دریشي. د یو ان ډی پی په راپور کې راغلی چې که وضعیت په اوسنی ډول دوام وکوي، د سش کال تر پایه پورې به د افغانستان بانکونه په سلو کې 40 امانتونه له لاسه ورکړي. د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام د افغانستان رئیس عبدالله دارداری ریوټرز خبري اژانس ته په مرکه کې ویلي، افغانستان ته پکار ده چې